دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې لس او په کابل کې 9 بجې دی. په دې خبرونه کې زپامیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه مشال رادیو مجله هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی د صوبې گورنر ته د اسمبلی ماتولو لیک استولی دی. په اسلام آباد کې د ورکو کسانو خپلوانو او لسګونه فعالانو مظاهره کړې ده. او اوکراینای ولسمشر وایي ځواکونو یې په ختیځ ښار سولیدار کې د روسیو پوځیانو پر وړاندې جګړې ته دوام ورکړی دی. بشپړ خبرونه. د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی د صوبې گورنر ته د اسمبلی د ډنګولو لیک استولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري پر 12 نیمه شپه نوموړی له صوبایي اسمبلی څخه د باور رای په ترلاسه کولو کې بریالی شو، خو مخالفه ډلو د اسمبلی له کاروایۍ پریکون وکړ. او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي دي چې د پنجاب اسمبلی سپیکر د اقدام پر ضد عدالت ته ځي. د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی پرون په لاهور کې د خپل حکومت د اتحادي ګوند له مشر عمران خان سره تر لیدو وروسته گورنر ته لیک استولی دی. د صوبې گورنر بلیغ الرحمن پرون ماخوستن پر خپل رسمي ټویټر د لیک ورسېدل تایید کړی دی، خو تر اوسه واضح نه ده چې نوموړی به اسمبلی ړنګ کړي او که څنګه. البته د تحریک انصاف ګوند و مخکښ مشر فواد چودري پرون په لاهور کې خبریالانو ته ویلي دي چې که گورنر اسمبلی تحلیل نه کړي نو له آئین سره سم به په 48 ساعتونو کې خپل ړنګ شي. نوموړی زیاته کړه چې ګوند تر پنجاب وروسته د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم ماتوي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له نومبر راهیسې د دواړو اسمبلیو وړنګولو ګواښ کړی دی چې په دې توګه وفاقي حکومت تر وخت مخکې انتخاباتو ته اړ کړي، خو وفاقي ائتلافي حکومت په بیا بیا ویلي دي چې انتخابات د روان کال په مني کې پر ټاکلي وخت کیږي. په اسلام آباد کې لسګونه خلکو او فعالانو د سند سبا ګوند او غورځنګ په مشرۍ د ورکو کسانو د موندلو لپاره مظاهره کړې ده. د ملت پاله ګوند سند سبا مشر انعام سندی پرون د احتجاج پر مهال له مشال راډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې په 1999 زیږیز کال کې د هغه وخت پوځ مشر پرویز مشرف له واکمنېدو راهیسې له هغې صوبې څخه شاوخوا 6000 کسان ورک دي چې مړ ژوندی نه دی معلوم.
جیسے ہی آیا زمانہ مشرف کا
تلا دا فوجی مشر پرویز مشرف حکومت تراغے نو پسند کی بیش میرا سیاسی فعالان اچتول پیل شول. زمونگ دا سندیانو پینز باندے اتیا دس جنازے را مخشوے چے حقا بے تو کی رکڑے شوے وے او پا بیلا بیل وقتنو کی زمونگ شپگ زرا کسان اچت کرل شول.
په مظاهره کې د پاکستان د نورو صوبو د ورکو کسانو خپلوانو هم ګډون کړی و. په پاکستان کې د ورکو کسانو د قضیو څېړلو سرکاري کمیشن تیر کال ویلي ول چې له 2011 زیږیز کال راهیسې د څه باندې 9000 کسانو د ورکېدو پیښې ثبت کړي چې ورڅخه یې تر 6000 زیاتې قضیې حل کړي دي. په پاکستان کې د خلکو ورکولو تور اکثر پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کېږي چې هغوی ردوي. پوځ په تیرو وختونو کې ویلي دي چې یو شمېر کسان چې ورک بلل کېږي اصلا له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي چې ځینې یې د عملیاتو پر مهال وژل شوي هم دي. د سند حکومت ویلی دی چې په کراچۍ، حیدرآباد او دادو کې د جنوري پر 15 کېدونکي بلدیاتي انتخابات ځنډوي. د سند د اطلاعاتي چارو وزیر شرجیل انعام میمن بیګا ناوخته خبرې غونډې ته ویل چې دا پریکړه د جنوري پر 12 د واکمن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د متحده قومي موومنټ له لوري پر حلقه بندیو تر نیوکو وروسته کړې ده. د وویل چې د ګوند مشر په دې اړه د سند له اعلی وزیر او یو شمېر وزیرانو سره تر غونډې وروسته وویل چې غواړي د اتحادیانو غوښتنې په پام کې ونیسي او دا چې د کراچۍ د حلقه بندیو په اړه امر هم لغوه شوی دی. د زیاته کړه چې په دادو ضلعه کې د سیلابي اوبو ډنډېدو له وجې د انتخاباتو ځنډولو لپاره انتخاباتي کمیشن ته یې لیک استولی دی. د سند په 14 ضلعو کې تیر کال په جون کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو شوی و، خو دا څلورم ځل دی چې د دویم پړاو انتخابات ځنډیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کراچۍ کې پاک سرزمین ګوند، متحده قومي موومنټ او د فاروق ستار ډلې د یوځای کېدو اعلان وکړ. مخالفه ګوندونو جماعت اسلامي او تحریک انصاف د انتخاباتو د ځنډولو پریکړه غندلې ده او پر ضد عدالت ته د تګ ترڅنګ د احتجاج ګواښ هم کړی دی. اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلی دی چې ځواکونه یې د هیواد په ختیځ سولیدار ښار کې خپلې مورچې ساتلې دي او روسیو پوځیانو ته یې د پام وړ زیانونه اړولي دي. دا خبره نوموړي بیګا په خپله ورځنۍ ویډیوي وینا کې وکړه. زلنسکی تر دې مخکې وویل چې د ختیځ اوکراین په بخموت او سولیدار کې خپلو پوځیانو ته د روسیې بریدونو پر وړاندې د دفاع لپاره د اړتیا وړ ټول امکانات برابروي. نوموړي وویل چې له پوځي چارواکو سره په غونډه کې د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته د هغو سامانونو او وسلو پر استولو هم خبرې وشوې چې د کیف ملګرو هیوادونو ورکړي دي. اوکراینی پوځ تر دې مخکې ویلي ول چې پر سولیدار د روسیې بریدونه روان دي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د هغه ښار د نیولو دعوه کړې وه. روسیو ځواکونو پرون شپه د ښار د نیولو لپاره د توپونو او راکټونو بریدونه او د الوتکو بمباري وکړه. د پاکستان او د نیوزیلند کرکټ لوبډلې نن په درېمه یو ورځنۍ سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. د کراچۍ په ملي لوبغالي کې د درو 500 ورځې سیالیو د لړۍ وروستۍ لوبه پر داسې مهال کېږي چې نیوزیلند د جنوري پر 11مه په دویمه سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه. تر دې مخکې د لړۍ لومړۍ لوبه پاکستان ګټلې وه. نننۍ سیالي د پېښور پر وخت د ماسپښین پر 2:30 او د کابل پر 2 بجو پیلېږي. د خبرونو پای دا مشال رادیو ته زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لارې اوري. اوس هم ورځو لومړی موضوع ته. او لومړی موضوع د پنجاب سیاسي صورتحال دی. د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی د صوبې گورنر ته د اسمبلی د ړنګولو لیک استولی دی او د تحریک انصاف یو مخکښ مشر ویلی دی چې تر پنجاب وروسته د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم تحلیلوي. دا په داسې حال کې ده چې الهی د جنوري پر 12مه نیمه شپه له صوبایي اسمبلی څخه د باور رایه ترلاسه کړه، خو مخالفه ډلو د اسمبلی له کاروایۍ پریکون وکړ. او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي دي چې د پنجاب اسمبلی سپیکر د اقدام پر ضد عدالت ته ځي. د ویل په داسې حال کې چې په دې اړه یوه مقدمه په عدالت کې روانه ده او د صوبې گورنر د عدم اعتماد پر تحریک د رایې اچونې امر ځنډولی دی، نو بیا څنګه په اسمبلی کې پر دې موضوع غونډه وشوه؟ مخالفه ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په ډسمبر کې د اسمبلی د تحلیلولو او د مخنیوي لپاره پر الهي د بې باورۍ تحریکونه وړاندې کړي ول. هغه مهال د پنجاب گورنر بلیغ الرحمن د اعتماد رایو نه اخیستو له وجې له دندې څخه د الهي د ګوښه کولو امر کړی و، خو لاهور های کورټ هغه پر خپل څوکۍ بحال کړ. د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی پرون په لاهور کې د خپل حکومت د اتحادي ګوند له مشر عمران خان سره تر لیدو وروسته گورنر ته لیک استولی دی. د الهی زوی او د قومي اسمبلی غړي مونس الهی پر ټویټر د لیک انځور خپور کړی دی او عمران خان ته یې لیکلي دي چې خپله ژمنه یې پوره کړه. د پنجاب گورنر بلیغ الرحمن هم پرون ماخوستن پر خپل رسمي ټویټر د لیک وررسېدل تایید کړی دی. تر اوسه واضح نه ده چې نوموړی به اسمبلی ړنګه کړي او که څنګه. په همدې حال کې د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ مشر فواد چودري پرون په لاهور کې خبریالانو ته ویلي دي چې که گورنر اسمبلی تحلیل نه کړي نو له آئین سره سم به پاتو 40 ساعتونو کې خپل ړنګه شي. نوموړي زیاته کړه چې ګوند یې تر پنجاب وروسته د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم ړنګوي. تحریک انصاف ګوند په خیبر پښتونخوا کې واکمن دی او په پنجاب کې د مسلم لیگ قاف په مشرۍ د ائتلافي حکومت برخه دی. د هغه ګوند مشر عمران خان له نومبر راهیسې د دواړو اسمبلی ړنګولو ګواښ کړی دی چې په دې توګه وفاقي حکومت تر وخت مخکې انتخاباتو ته اړ کړي، خو وفاقي ائتلافي حکومت په بیا به ویلي دي چې انتخابات روان کال په مني کې پر ټاکلي وخت کوي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي. 12,113 14,580 او 15,115 کیلو هرتز. تا مازیګر له 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 12,113 15,115 او 12,880 کیلو هرتز.
وزیرستان ولسی پاڅون د انتظامی تر ډاډ وروسته په وانه کې خپل ورځنۍ احتجاجي ناسته پای ته رسولې ده. د احتجاج مشرانو بیګا مشال راډیو ته ویل چې انتظامی د امنیت ټینګښت په اړه غوښتنې ومنلې، نو ځکه یې ناسته ختمه کړه. په وانه کې پرله د جنوري پر 6مه پیل شوی و او احتجاجیانو انتظامی چارواکو ته د امنیت ټینګښت په تړاو د لسو غوښتنو لوملړ ورکړی و چې پکې په سیمه کې د امنیت ټینګښت، په وانه کې د طالبانو دفترونه ختمول، پر هر ډول وسلو لرولو بندیز د تورو خیکو لرونکو گاډو پر ګرځولو بندیز او په انګور ډکه په شناختی کارت د تګ راتګ اجازه ورکول شامل دي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر وایي د امنیت ټینګښت لپاره سمدستي اقدامات کوي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورت کې.
په وانا سیمه کې د سویلي وزیرستان ولسی پاسون مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې شپې ژم په 13 ورځ د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنې منلې دي چې په وجه یې دوی خپل احتجاجي درنا اوومه ورځ ختم کړې دو. په دغې برعکس د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان مشر شهزاد وزیر مشال ریډیو ته وویل
اول خو میجه شکریہ ادا کوي د مشال ریډیو چې په دغه مشکل وخت کې د روزانه او بنیاد باندې تستمیز اوس دنیا ته راسو او د میز د ډیماند دی په 10 کې چې کومه وختي تور باندې حال کې تللې دی یا د پریکټیکل سټپس او خاص پر لگا د ونه بازور باندې چې کومه خارجي او داخلي راستې دی په باندې د پولیس چک پوسټینا او ناکه او ورسره چې کوم وانه بازار دی او مین بازوري نه دی په دغه اصلي په نمایش باندې مکمله پابندي دی ورسره ته ګری هاشول په علاقې کې چې څوک وخت راوي او غوټول غیر مصالح خلک دي مزید دولت د امن کمیټي په نوم باندې هونه دي کومي لشکر په نوم باندې مصالح جاته نه جوړیږي. دا حوالی وردی چې د علاقې وا فیصله د ټول کوم په مانځ کې وشول اچین د مذاکرات ټیم راغلی و چې پاکي ډي سي او اس سي او او بي پي او نو نن هغه د 75 سال یو کلچر متشل چې نن سیاسي خلک جمهوریت خلک د کوم حقیقي نمایندګونه د خبرې فیصله وکړه.
دیوانا سیمینا د عوامی نیشنل ګوند یو مشر ایاز وزیر ویایي چې د پاکستان حکومتي چارواکي احتجاجي درنه ته وراغلي وي او د وزیرستان ولسی پاسون احتجاجي درنه لاس وغوښتنې یې منلې دي.
دا درنه ته نیستا ډي سي روغای اے سي روغای د یو روغای امیل سره هغه مطالبه و منلې چې کومه د پرې شیشو ته خفور نه خسن و خستای و او کومه چې پولیس مو په لیکه اکټه په بازار کې نیز ولی دا او د دې کوم د شد اغوا سوا ایلای یو کله نه د 15 دن مولت و غوښتا چې په 15 دن کې یې ځای پاک یاد کاوما چې کوم بارډر و کو بارډر باندې تاګر تاګ یا په لیارې باندې کوم ګاډي څاک کړی اول هغه
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین شاہ سره د وزیرستان ولسی پاسون احتجاجي درنې مشرونه سره شوی مذاکرات په باراکښه تماس ونیولی اغوی وویل
امن خبره وا موږ یقین نه یعنی ورکړه دی وانه بازار د سکیورټی دا دالته نورا داسې ایلیمنټس دي چې هغه د معاشري امن خرابوي نو دې خلاف اقدامات دي هغه موږ چې کړي دي لګیا او کوشش کوو چې وانه سټی چې دا هغه لکه موږ ته کې ورکو کوم فوري اقدامات وا مو فوري کې شو کړو چا سره اصلي لایسنس نو اب لایسنس ګرځي اب اصلا ګرځي چا سره لایسنس نو اب بالکل اصلا نه ګرځي دی اول سره موږ منادي وته کوو دې سره سټی چې هغه لګو ته بورډ ته لګاو په نفلیکس لګو چې تانې جوړول دي نوی لکه چوکیات دیغه جوړول نو پولیس لاین نه دا لکه لشکي ټایم کنزیوم شیان دي فوري کوم دی فوري وګ چې کوم چې ټایم لګیږي هغه پرشکي ټایم نو یو باندې دوی کریو نو بس دوام وکړه.
د وزیرستان ولسی پاسون احتجاجي درنې مشرانو دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی په سیمه کښې د امن حالات ښه نه کړل بیا په راتلونکي ورځو کښې دوی بیا هم په احتجاج لاس پورې کولای شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 19 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په 1 بجا،
تان دهيله
په 2 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4 بجو.
سندی ملت پال غورځنګ او ګوند د سند سبا ویلی دی چې تر اوسه له هغې صوبې څخه تر شپږ زره پورې کسان ورک شوي دي چې هیڅ ترکې نه لګي. هغه غورځنګ پرون د ورکو کسانو موندلو لپاره د اسلام آباد د خبریالانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه چې پکې د پاکستان له بېلابېلو برخو څخه د ورکو کسانو خپلوانو ګډون وکړ. د ورکو کسانو قضیو څېړلو په اړه سرکاري کمیشن تیر کال وویل چې تر اوسه یې څه باندې 9000 پیښې ثبت کړې دي چې ورڅخه یې تر شپږ زره زیاتې قضیې هوارې کړي دي. ګوهر مسید تفصیل لري.
سندی کم پرست گند سندھ سپا د جنوری په دولسمه اسلام آباد پریس کلب مخه تا احتجاجی مظاهره وکړه. مظاهر چانو په زورا ورکړی شوی کسانو زر تر زر خپلو کورونو ته د واپسې غوښتنه وکړه. د مشال ریډیو سره خبرو کې د سندھ سپا مشر انعام سندی وویل په زرګونو کسان په زورا ورکړی شوی دی او چې څوک هم خپلو کسانو لپاره غږ پورته کوي نو د هغې ځان هم په خطر کې وي. کله د فوجی مشر پرویز مشرف حکومت ته راغی نو په سند کې بې شمېره سیاسي فعالان اوچتول پیل شول. زموږ د سندیانو پنځه باندې اتیا دسې جنازې رامخکې شوې چې هغه بې توکي راکړې شوې وې او په بېلابېل وختونو کې زموږ شپږ زره کسان اوچت کړل شول او چې کله هم دغه کسان را پیدا شول نو په دوی باندې د ترهګرۍ د ملک ماتولو او فوج خلاف بغاوت دروغجنې مقدمې درج کړې. په احتجاجي مظاهره کې د ملک بیلابیل ښارونو نه راغلي کسانو ګډون وکړو. په غونډه کې ګډون کړې یوې ښځې مشال ریډیو ته وویل چې د دې خاوند د تیرو څو کالو نه بې درکه کړی شوی دی.
کورنا حکومت سړی چکړی دی کور ترال انا بچی انا بچی پښتنه وکړه چې زیدمین کور کیستا اور مجھے وتا چې هاشتا ده بیا چې کلا راغلل زیدمین بهر وتا زیدمین چې کلا رو وتا اته آی ونیو بیا مخسر لکه پښتنه زنه وکړه چې څه څه کوي وی چې مجھے حکومت کسانی د می ځون سره بیا یې سره بیا مخ اخر دل چې دا ویل دې څه کسور ده دې چې موري څه کسور نه بس درې ورځې ورځې پر بیا بیا پرګدی ادری ورازی کی جی لوس 8.5 سال پورا شد لخو زیدمین پاتنا زید لمنور خلاص کړه جی اوړو کې کوم لوار مې آئے هو چت کا.
په بشری حقوقو کارکون کی خوشحال خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې پزورا کسان بے دارک کول ډېر مودې راهسه روان دي خو د ځان د هېره لوجې خلکو غغونه نشول او چتولې. خوشحال خان زیاته کړه
د حوالے سره چې د قانون سازي سونه کوشش هم شوه ده په پارلیمنت کې هغه تر اوسه پورې هغه سي کامیاب کوشش مثلا چې یو قانون د هراشي چې هغه د وجه نه د عمل اوتريږي هغه لا تر اوسه پورې هغه سي فروټفل نتایج د هغه افورتس ولا ده نه دي راغلي. مخه ته نو امید ده چې میجر سیاسی پارٹیاں نے غٹ چکو مین سٹریم پارٹیاں نے اگے پدی بنے خپل خبره خپل واضح موقف ور کی خبره پیو کی.
په پاکستان کې پزورا د خلکو ورکولو لړې لډېره مدیره هسه روانه ده خو د پخوانی پوزي وکمن پرویز مشرف په حکومت کې پدې کې زیاتواله راغې. په ورکو کسانو کې زده کوونکي وکیلان سیاسی او مدنی فعالان خبریالان او مشکوک وسلوال شامل دي چې زیاتره پکې پښتانه بلوچان او سندیان دي. په بل اړخ د پاکستان حکومت په کال 2011 کې د ورکو کسانو د قضیو سیړلو کمیشن جوړ کړو. د هغه کمیشن تر مخه تر اوسه پورې نه زرا او یو سل درې باندې دیرش کیسونه رجستر شوي دي چې څوک بې ګناوي هغه را خوشي کړل شي. ګوهر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو دا سی ولیکه
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری گٹا پورتا کئ.
لغنن 15 کال مخکې د جنوري پر 14مه د جنوبی وزیرستان ځوان نقیب الله مسید په کراچۍ کې وژل شوی او وروسته پلټن وښوده چې هغه پولیسو په جالی نښته کې وژلی دی. د نوموړي د وژنې تور د کراچۍ د پولیسو پر یوه افسر راو انوار او نورو پولیسانو پورې شوی او مقدمه یې لا هم روانه ده. انوار پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي خو امریکا او برتانیا پر نوموړي د قانون سرغړونې په تور بندیزونه لګولي دي. د قانوني چارو پوهان وایي د مسید په مقدمه کې د ځنډ لامل دا دی چې پلټنې هم پولیس کوي او تورن کسان هم پولیسان دي. خو د هغه وکیل هیله مند دی چې د هغه کورنۍ ته به انصاف ورکړی شي. نیاز علي تفصیل لري.
په کراچۍ کې وکیل او د پاکستان سپریم کورټ بارغړی صلاح الدین ګنڈاپور وایي چې 15 کاله ډیر وخت وي په کار ده چې عدالت د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورنو کسانو ته سزا ورکړې وي. خدا مقدمه لا په عدالت کې روانه ده. په دې قضیه کې پولیس گواهی نه ورکوي او بیا کومو پولیسو والو چې گواهی ورکړې ده هغوی د خپلو گواهینو په شا شوې دي.
مسله دا ده چې په داسې کیسونو کې چې کوم تفتیش شوی په هغه کې گواهان ډیر زیات دي، بیا گواهان څوک راضي څوک ناراضي، نو دغه پارا پدخ کی ڈیلے کے گی اور دغه وجہ اکثر د سرکار خپل انٹرسٹ دی چاغا گواہان پیش کول نہ واڑی اور پدخ کیس کے ہم دغا حالت دی جب گواہان نہ پکے پیش کی گی نو چ گواہان کا شرط پکے پیش کے دو نو بیا خبر تروس پورے دا کیس سر تر سے دل
بلخوا پ کراچی کی د نقیب اللہ مسجد د کورنو وکیل صلاح الدین پاور بیا مشال ریڈیو تو ویلی چی قضیہ پ اخری پڑاو کی داخل شوی دا دوی ہللری چ د نقیب اللہ مسجد کورنئی تبا انصاف ملوشی
انویسٹیگیشن کرنے والے بھی پولیس والے ہیں اور کل پٹ بھی پولیس والے ہیں جنہوں نے
دیوائی کی تحقیقات کو ان کی ہم پولیس والا دی اور تورن ہم پولیس والا دی چیری چی پولیس دا پولیس و مخیطوی حل تدیر شیان خرابی گی پدی قضیہ کی گواہی ورکول عام خبر نہ دا پولیس خپل گواہی بیا بیا بدلوی خو بیا ہم ہسکو چی دا نقیب اللہ او دا حق کورنے تا انصاف ورکڑو
کہ اس کو اس کی فیملی کو انصاف دلائے.
صلاح الدین پاور زیاده کړی چې په قضیه کې د تورونو په ځر ټول ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړي دي. بلخوا په کراچۍ کې خبریال وقاص احمد خان وایي چې د 2013 راهسي د نقیب الله مسجد د وجنې قضیه په عدالتونو کې ګوري. د ثبوتونو او ریکارډ تر مخه په خوانی د پولیسو ایس ایس پی راونوار په دې قضیه کې مرکزی تورن او ککړ دي، خو پولیسو د راونوار د بچ کولو لپاره کوشش کړی دی.
عدالت کې مختلف بیانونه جمع شوي دي، هغه کې تضاد هم دی او تضاد دی وجنا وکیلان نچ منکم خبر اورو دی کیس کے کی دے شی جی راو انوار باعزت بریشی نو پورا پنځه کالو مانتے جی مونگا نظر واچو نو اغه کے ډیر سست روی شکار او دا کیس.
بلخوا راو انوار یا د هغه وکیل بیا مشال لیډیو تا سو جواب نه دی کړي، خو څوره جو وړاندې دی د راو انوار وکیل عامر منصوب ایڈوکیټ عدالت کی پر راو انوار لګی دلی تورنا رد کړي. په کراچی کې د پولیسو په جالي مقابله کې په 14 جنوري کال 2013 د جنوبی وزیرستان نقیب الله مسجد وجلې شوې وو. د پولیسو په خوانی ایس ایس پی راو انوار او نورو د نقیب الله مسجد د وجنې تور لګولې شوې وو. او بیا د پولیسو خپلې تحقیقاتي ډلې هم ویلي وو چې نقیب الله مسعود د پولیسو په جالي مقابله کې وجلې شوې. راو انوار چې هغه وخت د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو مشر وو، دا وایي کړی وو چې څلور تر هغه د پولیسو په مقابله کې وجلې دي. خو د نقیب پلار بیا د راو انوار او د هغه سره د نورو پولیسو پر ضد مقدمه درج کړی وو. راو انوار د نقیب الله مسعود د وجنې وروسته مفرور شوی وو او بیا په کراچۍ کې د نقیب مسعود د وجنې په ضد لوی احتجاجي پرله هم پیل شوی وو. هغه وخت پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس ثاقب نثار د نقیب الله مسجد د وجنې نوټس هم اخیستی وو. نن 15 کاله وروسته هم د نقیب الله مسجد د وجنې مقدمه د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده. راو انوار سره نور څو کسان په مقدمه کې په ضمانت خوشي دي، ځینې په جیل کې دي او څه پکې لا هم مفروران دي. بلخوا امریکې د دسمبر په 2019 کې د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورن د پاکستانی پولیسو په پخوانی افسر راو انوار د غیر قانونی وجنی او د بشری حقوقو د سرغړونو په تورې په بندیزونه لګولې وو. او بیا د کال 2000 د دسمبر په 10مه برتانیا هم د سن صوبې په پخوانی پولیسو افسر راو انوار د بشری حقوقو د سرغړونو تورونه لګولې او بندیزونه پرې لګولې وو. د بندیزونو سره راو انوار نشي کولې چې امریکای یا برتانیا ته سفر وکړي، او که په امریکای یا برتانیا کې اساسي یا شتمنۍ لري نو هغه به منجمد کړي شي. امریکای او برتانیا ویلي وو چې راو انوار د 190 نه په زیات تو پولیسو مقابلو کې ککړ پاتې شوی، چې پکې د پښتون ځوان نقیب الله مسجد په ګډون د 400 نه زیات کسان وجلې شوی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال ریډیو د تازه خبرونو باوری سرچینه.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان جنو پر تعلیم د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللی دي. ترکی ورسنوی ویلی دي چې نوموړي د خبره په انقره کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې کړی ده. تر دې مخکې د اسلامي همکارۍ او سازمان هم د خزو پر زده کړو او کار لګیدلی بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونه بللی ده. خو د طالبانو حکومت پرون په یو بیان کې ویلی دي چې د خزو تعلیم په اړه به اندېښنې ختم کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اسلامي همکارۍ او سازمان د اعلامیې هرکلی کړی دی. خدای نه دی ویلي چې د ښځو تعلیمي چارې به بیا کله پیلېږي. د اسدالله لودین رپورټ.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو بندیز ته نړیوال غبرګونونه ورځ تر بلې په پراخېدو دي. تازه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د نجونو پر تعلیم او تحصیل محدودیتونه غیر انساني او غیر اسلامي بللي دي. د میډل ایسټ آی په نوم خبری ویبسایټ چې له لندن خبرونې لري پرون ویلي چې اردوغان د چهارشنبه په ورځ په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس ته دغه څرګندونې کړې دي. اردوغان زیاته کړې، زموږ په دین کې داسې څه نشته، هیڅوک باید داسې بندیزونه له اسلام سره ونه تړي. موږ د داسې یو دین لارویان یو چې له زانګو تر قبره یې د تعلیم سپارښتنه کړې ده. بل لور ته د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ د نجونو د تعلیم او کار د بندیز په اړه د اسلامي همکارۍ او سازمان د اعلامیې هرکلی کړی دی. په دغه اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ خپره شوه، د افغانستان پر اوسنیو حاکمانو غږ شوی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او ښځو ته په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د کار اجازه ورکړي. د دغه سازمان د شپږ پنځوس غړو هیوادونو سفیرانو د سعودي عربستان په جدې ښار کې تر خپلې غونډې وروسته وویل، تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتون په ګډون په هره کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او نه باید محدود شي. د اعلامیې په دوام دغه راز راغلی، د اسلامي همکارۍ او سازمان د افغانستان د ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي یووالي ملاتړ کوي او هلته د پرمختیا، ثبات، امنیت، سولې او بشري حقونو د تامین غوښتونکی دی. طالبانو بیا پرون ماښام د اسلامي همکارۍ او سازمان اعلامیې ته غبرګون وښود. د دوی په اعلامیه کې چې ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته لیږلې راغلی، طالبان د اسلامي همکارۍ او د سازمان له غونډې او د افغانستان په اړه اعلامیې هرکلی کوي. د طالبانو په دې غبرګون کې د ښځو د کار په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د نجونو د تعلیم په اړه یې د اسلامي همکارۍ او سازمان اندېښنې د درک وړ بللې دي. طالبانو ویلي حکومت د نجونو د تعلیم د بندیز په برخه کې موقتی ګام اخیستی او زیاته کړې ده چې د زمینې په برابرولو سره به دغه اندېښنې رفع شي. طالبانو نه دي ویلي چې څه موده وروسته به دغه زمینه برابرېږي او د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پرانیستل کېږي. طالبانو د تېرې دسمبر میاشتې په وروستیو کې د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او څو ورځې وروسته یې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړ. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دغه پریکړې وغندلې او غوښتنه ترې وکړه چې لغوه یې کړي. د طالبانو د حکومت دادی نږدې ولس میاشتې پوره شوې. د دوی حکومت تر اوسه په ظاهره د همدې او ورته نورو بندیزونو او محدودیتونو له کبله په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلی دی چې د دونیتسک سیمې په سولیدار او بخموت کې به ژر ځواکونو ته ټول امکانات ورسوي. په همدې حال کې مسکو داوا کړی ده چې په دونیتسک کې بریدونه په بریالي ډول پرمخ روان دي. اسدالله لودین د جګړې تازه حال راکوي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي ډیر ژر خپلو هغو ځواکونو ته د اړتیا وړ امکانات وراستوي چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د یرغل په وړاندې د سولیدار او بخموت سیمو دفاع کوي. زلنسکی د اوکراین د پاوز له مشرانو سره تر یوې غونډې وروسته دغه امکانات، تجهیزات، مهمات او د اړتیا وړ مواد بللی دي. روسي ځواکونو د شپې له مخې د توپونو، توغندیو او هوایي ځواکونو پر مټ پر سولیدار ښار بریدونه وکړل. سولیدار د ستراتیژیک ښار بخموت شمال ختیځ لوري ته پروت دی. تر دې وړاندې اوکراینی چارواکو ویلي له دې سره سره چې مسکو ادعا کړې سولیدار ښار لاندې کړی، پر دغه ښار د روسي پوځیانو بریدونه دوام لري. راپورونه وایي که چیرته روسي پوځیان سولیدار ښارګوټی ونیسي، بخموت ښار له زیانګالي حالت سره مخامخېږي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون پنجشنبه وویل په سولیدار کې تر ټولو شدیده او درنه جګړه روانه ده. هغې ویلي د وضعیت له ترنګلتیا سره سره د اوکراین ځواکونه په سخته مبارزه بوخت دي. د مصنوعي سپوږمکیو په مټ اخیستل شوي انځورونه چې د چهارشنبې په ورځ د ټکنالوژۍ د مکسار شرکت لخوا خپاره شول، د سولیدار ښار وضعیت داسې ښیي چې د څو اونیو په جګړه کې ویجاړ شوی دی. مسکو ادعا کړې چې پر دونیتسک سیمې د دوی جګړه په بریالۍ بڼه مخته روانه ده، خو په اشغال شوې سیمه دونیتسک کې د روسیې لخوا ګمارل شویو چارواکو ویلي د سولیدار ښار دننه د مقاومت سنګرونه لا پر ځای پاتې دي. د سولیدار او د اوکراین د نورو سیمو د وروستیو جګړو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د جګړې دوام دغلته میلیونونه کسان د ژمي په سړه هوا کې متاثره کړي او ګڼ شمېر خلک برېښنا او اوبو ته لاسرسی نه لري.
اوریدونکو، دا دی په پېښور کې 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز: د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی د صوبې گورنر ته د اسمبلی د ړنګولو لیک استولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري پر 12 نیمه شپه نوموړي له صوبایي اسمبلی څخه د باور رایه ترلاسه کړه، خو مخالفو ډلو د اسمبلی له کاروایۍ پریکون وکړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي دي چې په پنجاب اسمبلی کې د بې باورۍ پر تحریک د رایه اچونې بهیر پر ضد عدالت ته ځي، ځکه چې په دې اړه یوه مقدمه وار له مخه په عدالت کې ده. د پنجاب گورنر بلیغ الرحمن پرون ماخوستن پر خپل رسمي ټویټر د لیک وررسېدل تایید کړي. تر اوسه واضح نه ده چې نوموړی به اسمبلی ړنګوي او که څنګه. په اسلام آباد کې لسګونه خلکو د سند سبا غورځنګ او ګوند په مشرۍ د ورکو کسانو د موندلو لپاره مظاهره کړې ده. د سندي ملتپاله غورځنګ سند سبا مشر انعام سندي پرون د احتجاج پر مهال له مشال راډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې په 1999 زیږیز کال کې د هغه وخت د پوځ مشر پرویز مشرف له واکمنېدو راهیسې له هغې صوبې څخه شاوخوا 6000 کسان ورک دي چې مړ ژوندی یې نه دی معلوم. په پاکستان کې د ورکو کسانو د قضیو څېړلو سرکاري کمیشن تیر کال ویلي ول چې له 2011 زیږیز کال څخه د څه باندې 9000 کسانو د ورکېدو پیښې ثبت کړي دي چې ورڅخه تر 6000 زیاتې قضیې حل کړي دي. په پاکستان کې د خلکو ورکولو تور اکثر پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کېږي، خو حکومت دا تور ناسم بولي. د سند حکومت ویلي دي چې په کراچۍ، حیدرآباد او دادو کې د جنوري پر 15 کېدونکي بلدیاتي انتخابات ځنډوي. د سند د اطلاعاتي چارو وزیر شرجیل انعام میمن بیگانه وخت خبري غونډې ته ویل چې دا پریکړه د جنوري پر 12 د واکمن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د متحده قامی موومنټ لوري پر حلقه بندۍ او ترنیوکو وروسته کړې ده. د سند په 14 ضلعو کې تیر کال په جون کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو شوی و، خو دا څلورم ځل دی چې د دویم پړاو انتخابات ځنډیږي. مخالفه ګوندونو جماعت اسلامي او تحریک انصاف د انتخاباتو د ځنډولو پریکړه غندلې ده او پر ضد یې د احتجاج ګواښ کړی دی. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلي دي چې ځواکونه یې د هیواد د ختیځ سولیدار په ښار کې خپلې مورچې ساتلې دي او روسي پوځیانو ته یې د پام وړ زیانونه اړولي دي. دا خبره نوموړي بیګا په خپله ورځنۍ ویډیو وینا کې تر هغې وروسته کړې ده چې تر دې مخکې ویلي ول چې د ختیځ اوکراین په بخموت او سولیدار کې خپلو پوځیانو ته د روسیې بریدونو پر وړاندې د دفاع لپاره د اړتیا وړ ټول امکانات برابروي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د هغه ښار د نیولو دعوه کړې وه. د خبرونو لنډیز مو واورید. اوسم وخت شوی د اونیز خبرونه مشال راډیوي مجلې. نن په خبرونه کې د ادم خیل درې د شاعر مراد علي مراد مرکا او د پخوانی شوروي اتحاد د نومیالي لیکوال رسول حمزه توف د کتاب زما د اغستان د یوې برخې ژباړه اوري. د خبرونه کوربا نجیب امیر دی.
د مشال راډیوي مجله. د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو، دا ونه په خبرونه کې د ادم خیل درې سره د تړاو لرونکي خوږژبې شاعر مراد علي مراد مرکا او د زما د اغستان کتاب د ویبلې برخې ژباړه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره د مشال راډیو سره پاتې شئ. مراد علي مراد لیکوال، شاعر او خبريال دی. هغه په خبرونو کې لیکل کوي، مجلو سره همکاري لري، ادبي محفلونو ته ورځي، له ملګرو ادیبانو سره راشه درشه پالي او کتابونه چاپ کړي دي. موږ د مجلې په دې غنه کې له نوموړي سره خبرې کړي او هڅه مو کړې چې دا غل ژوند او فن سره لا نو راشنا شو.
زمانم جي اصل نوم مراد علي شاه دی. ادبي دنیا کې په مراد علي مراد په جنگلو لارم کړی دي.
خجي
د پلار نوم مې حسین شاه دی.
ها،
زه په 13 فروری 1901 اتیایم کې په در ادم خیل کې پیدا شوم.
صحیح. مراد علي مراد صاحب څومره وخت نه د شعر او ادب سره تړلی؟
زه خو سر 1900 شپږ نوی نه ما ته داسې پته لګي چې یاره زه د پښتو ژبې او د ادب سره تړلی یم او لګیا یم پښتو ادب خدمت کوم کنه جی.
ښه جی، نو څه مو کړي دي تر اوسه؟ په ورځپاڼو کې ستاسو شعرونه ما کتلي دي چې چاپ کېدل په پېښور نه چې کومې پښتو ژبې ورځپاڼې راوتې، نو د دې نه علاوه کوم ادبي جرګو سره ناسته پاسته لرئ او څه مو چاپ کړي دي؟
زه خو جی دا وخت د رڼا پښتو ادبي جرګې ضلع پېښور مشر سکتر یم.
ښه،
او مونږ دلته زه دا وخت دلته د کوارټ روډ باندې زنګلی کلی وته وی هغه کې اوسېګم دا پېښور ضلع ده
جی.
نو هلته مونږ وحدت پښتو ادبي ټولنه جوړه کړې ده، دا هغه زما مشر سکتر یم. دا زمونږ پوجره کې دا غونډه کیږي او زما اړومبه شعری مجموعه د مرادونه په نوم باندې په 2010 کې د مرادونه په نوم چاپ شوی ده چې هغه د ثقافت محکمې زما د ادبي خدماتو په اعتراف کې چاپ کړی ده. دا د ډاکټر ارواخه ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب سفارش باندې چاپ شوی و. دا شعری مجموعه مرادونه.
صحیح.
او دوه مشهری مجموعه مې په 2015 کې چې هغه حمدونه ناتونه دي او مختلف اصلاحي نظمونه دي دارمانونه په نوم باندې چاپ شوی ده. زما تر اوسه دوه شعری مجموعې چاپ شوی دي جی.
او د دې نه علاوه په اخبارونو کې هم تاسو ډیر زیات لیکل کړی کنه؟
زه خو تاسو د ډیر مودې نه زموږ استاذو تعلق دی
جی.
د افغان ادبي بهیر او افغان ادبي ټولنه کې مونږه دا بورډ هلته کوالی سا کې دغلته به غونډ کې دی کنه جی.
بالکل.
نو مونږ به درتلو حبیب الله رفیع صاحب او آصف صمیم صاحب او ګل مولا همکار صاحب او نور گنج میں شاعران بو کې به تاسو مو کنه جی.
جی بالکل.
مونږ به غونډه درتلو، مونږ به پکې شرکت کولو. زه وحدت اخبار کې د مرادونه په نوم باندې زه کالم لیکم کنه جی.
صحیح.
او هیواد اخبار نن سبا زه انچارج ایڈیٹر یم. دا پېښور صدر ګلبرګ نه چاپ کیږي، د دې بانی چې وغه ارواخات سلطان محمد صابر صاحب وکړه جی.
صحیح.
د اخبار د کویټ نه شروع کړو صرف د پښتو ژبه او د پښتو ادب د لپاره فی سبیل الله چې راز د خپل خپل پښتو ژبه پښتو ادب خدمت وکم.
صحیح.
نو زه دې سره بالکل په مفته کار کوم، مدارمانونه په نوم پکې کالم هم لیکم او هر شاعر ادیب لزه حوصله افزایی ورکوم چې را زموږ پښتو ژبه په دې طریقه او پښتو ادب زموږ ترقی وکړي او موږ شاعرانو ادیبانو ته حوصله افزایی ترلاسه شي.
صحیح. مراد علی مراد صاحب، تاسو خو شاعری هم کړی ده او د اخبارونو سره هم وابسته پاتې شوی استئ. دغه پښتو اخبارونو د پښتنو شاعرانو پر برسیره کولو کې او د هغوی د فن په ځلولو کې څومره رول لوبولی او ستاسو د هیواد اخبار چې دی په دې کې تاسو کار کوئ، نو څومره موقه ورکوئ لیکوالو ته او شاعرانو ته چې هغوی خپل اثار ستاسو په پاڼه کې چاپ کړي؟
ایره جی گنج مل مرگری دی زکا جزار چال حوصله حوصله افزایی کو منو تیر شاعران نړیواله ستبان مونږ له شاعران دیبان خپل نصری او شعری لیکنه را لیږي او زه باقاعده دی د تصویرونو سره په خصوصي توګه چاپ کوم. بهر هم د لرو بر چې کم پاکستان کې دی، افغانستان کې ادبی تنظیمونه دی، یا بهر ملکونو کې سعودي کې، قطر یا نور ملکونو کې، کم زموږ پښتانه خو په ټوله دنیا کې موجود دي. نو التای ادبی حل زل کوي، د خپل پښتو ژبې خدمت کوي او ډېر ښه طریقې سره کوي. نو ای خپل ادبی غونډو ادبی رپورټونه ما ته را لېږي او بیا زه تصویرونه سره په هیواد اخبار کې زموږ د هر جمعې پورس دغه د ادبی رپورټونو صفې چاپ کیږي. کله درې صفې وي، کله څلور صفې وي، خو مونږه ډېر زیات اهمیت ورکو پښتو ادب له پښتو ژبې له د شاعر ادیب حوصله افزای د پاره. مونږ چې زموږ د پښتو ژبه نور هم عام شي، دا دی ته خپل حقونه ترلاسه شي، زموږ د پښتنو شاعرانو ادیبانو حوصله افزایی وشي کنه جی. او دی معیاري څومره معیاري لیکو کې او د په لیکنو کې څومره جدت پیدا شنو، دا به ډېره د فخر او را روان کل لپاره به دا ډېره د ویاړ او د
اوه خبر وی کنه
صحیح مراد علی مراد سے زوانان نصر عملی کی کنه زیاتر شیر طرف تر ازید نصر پڑھا ول کی چی دا شیر دا نصر دا پار دا سی وزینه خلق تا شیر باندې پایلو کی بیا ورست نصر تر ازی ستاسو تجربه خو وسید بلا بلا خبرنو کی تاسو کار کړه په خپل مشایرو ته زی رازی د زوانانو سره ناست پاست لره نو زوانان نصر تم پام کی کنه
یار نن سبا خوشی بزا غزل د ټول نه ګران صنف ته خو زمون چې شاعر کم نه وی شاعر رشینو بس غزل لیکي او موی چې بار دا ما معیاری لیکلو بیا د بی غوندو کې اکثر تنقید تم نه وړاندې کوي ځکه چې زمون د بی غوندو کې بعض معیاری تنقید ډیر کم درجه پاتې شوی کنه جی زمون بعض مشران شاعران دیبان ترغه په ترغه ادبی غوندو لنز چې ترسو لای ایلا صدارت یا مشر ملما نکړی شي کنه جی مو چې دا زمون په هان شاعران دیبان کم دی دا پی ایچ ڈی سکالران چی دی کنه کم دا علم استادان چی دی علم ډاکټران چی چې دی وخت په وخت اره ادبی غونډه ته حاضری کوي چې دی کده نوې کول نو خیزه شاعران دیبانو تربیت کوي نو خبوي کنه نو چې مو وی چیرې تنقید برای اصلاح شي تنقید برای تنقید نه شي او جی نو نصر طرف ته خو مطالعه نشته نن سبا مونږ پښتنو شاعرانو کې ادیبانو کې دا کار دی چې خپل کتاب له کور خرڅ کو دغه به راوالو پیسې به خپل کتاب د پاره مونږ په قرض دار راوالو خو بیا به هغه کتاب مونږ مفت تقسیمو په ډالو کې
یعنی خلک
ناخلی شاعران ډیر کم لیدلی دي شاعر هغه کتابونه مفت پیشي
پښتانه
دې باندې تا پیسې ورکړي چې تا یو کتاب چاپ کې پکار چاته په مارکیټ کې کې دي ابل معیاري چې چاپ شابه خامخا خلک اخلو هو موږ سره د معیار کم هم دوه موږ د نوې نسل مطالعه نه کوي د مطالعه ډیر زیات ضرورت دی
بالکل
موږ پښتو ژبه پښتو ادب ترقی کوي اب مطالعه باندې کوي دې زمونږ د نوموړو پوهانو شاعرانو دیبانو نثري او شعري مجموعي لولي مقالې لولي افسانه لولي یا ناول لولي یا تکل لولي یا نیمکه بغاته رسومره پښتو شاعرۍ کې ډېر صنفونه دي خو نن سبا بس غزل له خلکو ډېر اهمیت او زور ورکړی او دا لیکي او زمونږ پښتو ژبه کې ډېر صنفونه دي
بالکل
اکر چې نیمکه ولیکل شي بغاته ولیکل شي دا شان چاربې ته ولیکل شي
مراد صاحب نن سبا پختو کتاب چې چاپ کیږي په پیښور کې نو په څومره تعداد کې چاپ کیږي پښتانه خو په ملیونونو دي په افغانستان کې هم دي پاکستان کې هم دي په ټوله نړۍ کې پښتانه خواره واره دي د پښتو د کتاب څه حال نن سبا چې چاپ کیږي نو ته شمیر څومره
یار بعض شاعران خو په زرګونه چاپ کوي
ها
زموږ شاعر دی که یو شاعر دی نو هغه لکه وای چې یاره ما دومره زرګونه کتابونه چاپ کړي دو خالان کې هغه یو څو کتابونه چاپ کړي دي کنه بعض شاعران دي چې به دوه شعر لیکلي یا غزل به لیکلي یا به دومره مشهوري کنه یاره زه ډېر لوی شاعر یم یا به سندرغاړي کلام وای کنه نو به ځان ته بیا ډېر لوی شاعر وای بل زمونږ سرکاري ادارې بس شاعر ادیب چې څه لیکي که هغه معیاري لیکه که غیر معیاري لیکي بس یو کاروبار دی یو بزنس ته جوړ دی بس خلق د شهرت توګي دی او عزت می عزت بس پتا نه لګي بس شهرت د پاره خلق لګیا دي کنه
کوئی
چیز مشهور شوه نو مشهورتیا خو په ډیرو طریقو کیږي په بل طریقه رزان سو مشهور کی کنه
جی مراد صاحب درته وای چې اوس خود سوشل میډیا دا ورم ده کنه فیسبوک تلاری ټیک ټاک تلاری یوټیوب تلاری خلق شاعری خپرول شي نو دغه لار نه د دغه ټولو لارونه د شاعری خپرول ته تاسو څنګه ګوري دغه ګام ده
یار جی دا خغم د خدا باز ملګرونه لکه غزل بل تن په خپل نوم دغه کیا هغه کې باز خلک چې د شعر او ادب د معیار نه د معنی نه خبر هغه په دې باندې بیا کمنټس کوي کنه چیرې دا نه صاحب فیسبوک بسر سړی ځان نه صحافی م جوړ کړي دا سړی ځان نه شاعر م جوړ کړي او زه کوم په فیسبوک ګورم بس پښتو ژبه پکې خړډی را ده دا خلک یاره پښتو ژبه ترقی نه کوي کنه مې پښتو ژبه څنګه ترقی نه کوي پښتو په فیسبوک کې هډوله پښتو را خو موږ مسله دار چې په موږ پښتنو شهرانو کې جی اتفاق نشته کړی جی
هر
څه په پښتنو شهرانو په پښتنو کې شاید اتفاق رانلو کدی کې کلم اتفاق رالو زموږ پښتو ژبه هم لازمی شي زموږ به کتاب هم د معیار شي زموږ به پښتو ژبه په سکولونو او کالجونو کې هم د لازمی مضمون په توګه لوستل شي کنه جی. نو زه مچ فیسبوک خدا غدې خلک دې ته پاره یو معیار ټاکل پکار دی او طریقه د پکار دی لکه هر چا له خپل ګروپ جوړول پکار دی هغه کې بیا خپل کلام خورول پکار دی هر چا ته خپل غزل دغه نه دی هغه کول پکار هر څوک په دې پکادر څه پوي کنه جی.
صحیح بالکل هم هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه استاد کار د شیر لیکل دی د شیر باندې نقد کول دی او زه خوشاله شوم مشال رادیو سره خبرې وکړم مراد علی مراد سی خو تاسو نه بس اورو
من راځي زمړم به خو جی ز خپل دوه مشهری مجموعه چې کوم ده همدونو ناتونو نظمونو مجموعه ارمانونه
جی
دا په کال 2015 کې چاپ شو د نو دینه وړم به جی همدیا شیرونو وایم
صحیح ده جی اورو جی اورو
خدرول بیلستنو یہ اسمان دے تا کمال زموں د پاغ غنی رحمان دے خدرول بیلستنو یہ اسمان دے دا کمال زموں د پاغ غنی رحمان دے دنیا کی پیدا کرے یہ ہر چیز دے دنیا کی پیدا کرے یہ ہر چیز دے جاندار دے ہاغ سیزوک بے جان دے دا کمال زموں دا پاکنی رحمان دے یا اللہ یا محمد زمراد وائم یا اللہ یا محمد زمراد وائم شپا اور زما پجبا دا بیان دے دا کمال زمون دا پاغنی رحمان دے
درخ
دا نتیا
جی بالکل منن مراد صاحب ہم تمو ویلی او ډیر خوند وکاو وسرته اوس د غزل سو شیرونه مرته وای او ډیر خسته ترنم کوي مراد صاحب
من جزو ترنم کې وایم او د احمد او نات د ترنم کې ویل پکار دي کنه
جی جی بالکل اوس غزل امر ته په ترنم کې وای
ها جی ها ها د غزل سپر لے چراغ للو زماد ارمانونو پچم سپر لے چراغ للو زماد ارمانونو پچم از غیرا اوٹو کی د بیا د سرو گلونو پچم زما د زړه گلا گلا بت چې هر زکیه زما د زړه گلا گلا بت چې هر زکیه ستا خوشبوئی مال رازی ستا د یادونو پچم از غیرا اوٹو کی د بیا د سترو گلونو پچم
ډیر زبردست
زد خایسا محبت پچم کش پی تیروم زد خایسا محبت پچم کش پی تیروم ویدے سحر پتا مدام د تور تمنو پچم از غیرا اوٹو کی د بیا د سرو گلونو پچم
ډیر زبردست
زل الفت نغمه او باس مو چغای کلم زل الفت نغمه او باس مو چغای کلم تچ مظلوم باندې کړ ظلم د ظلمونو پچم از غیرا اوټو کې د بیا د سرو ګلونو پچم خدا یارا گیر شم د ظلمونو امر گونو پچم خدا یارا گیر شم د ظلمونو امر گونو پچم سارا نوزی پر ماند حسرتونو پچم از غیرا اوټو کې د بیا د سرو ګلونو پچم
ډیر زبر
ناز کې پیغله ته چې هم د ظلم نه کوي ناز کې پیغله ته چې هم د ظلم نه کوي
زباده هم پرگدم یوازی دنازونو پچم
وزیرانو
که دبیا دسرو گلونو پچم سوک چه تکلیب زغملی نشی او ظلمونا کوی سوک چه تکلیب زغملی نشی او ظلمونا کوی دس ظالم وی مدام پات درحمونو پچم از غیرا اوٹو که دبیا دسرو گلونو پچم زمراد گل کرم پدا سخاریا کی گلا زمراد گل کرم پدا سے خاریا کے گلا چتر از غیوی تل چا پیر درنگونو پچم
دا مراد علی مراد خبری او ورپسې زمزمه مو واورید. ژوند په خپل یو زمزمه دا چې د هر چا په شونډو ګرځي او دا ژوند په کلتور، فرهنګ، ادبیاتو، ډرامو، تیاتر، سینما، موسیقي او هنرونو باندې سنگار شوی دی. کله چې کلتور بډای شي د نورو ټولنو پام هم وراوړي. د رسول حمزه توف مشهور کتاب زما د غسان د نړۍ یو له هغو کتابونو څخه دی چې د کلتور په پیژندنه کې د ادب له شاګردانو سره تر ټولو زیات کومک کوي. موږ د دې مشهور کتاب ځینې برخې پخوا هم در تژباړلې او په دې خپرونه کې مو درته نشر کړې دي. دا اونۍ مو هم د خواږه پر تاسو پیرزو شي. تاسو د زما د اغستان یوه بله برخه واورئ چې ورسره به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. غریزو سیمو کې د لارې په سر استعمالیدونکي یو ترسکونه او چسته فقره خلک د زینکړی آس پاندول غني د خپل کتابچینه په مکاج کلا کې چرته چې زما ستوګ نه ده. په همدې کور کې د علي الیوف په نوم یو پهلوان موسیقي چې سلور واره نړیوال قهرمان هم پاتې شوی دی. یو ځل په استنبول کې هغه د یو نامتو ترکی پهلوان سره په کوشته کې مخامخ شو. دا ترکی پهلوان ډیر تجربه کار او د غیګنیونې په چل پوه کسو، خو علي چې په اطمینان او خیارې پهلوانی کوي په څو دقیقو کې خپل سیال راو پرسولو. ترکی پهلوان لزمه کې د پاسېدو پر مهال علي پهلوان ته یو داسې پیغور ورکړ کوم چې په داغستان کې ډیر مشهور دی. په استنبول کې د آوار ژبې په اورېدو علي ډیر زیات حیرانه شو، خو تر دې هم زیات حیران ترکی پهلوان. د دې خبرې په اورېدو شو چې علي ورته وویل، زما د وطن ملګریا پیغورونه ولې کوي؟ دا خو بس لوبه ده. خو تر دې دواړو زیات حیران د غیګنیونې د لوبې جوړونکي ریفریان او نندارچیان هغه مهال شول چې ویلیدل دواړه پهلوانان یو بل ته نږدې شول او داسې یو بل ته غېږه ورکړه چې ته به وایې دوه ورک شوي وروڼه له مودې وروسته یو بل وینې. وروسته معلومه شوه چې ترکی پهلوان د هغې اوار کورنۍ سره تړاو لرلو چې د شامل له ګرفتارۍ وروسته یې وطن پریښی او په ترکیه کې ژوند پیل کړی و. د دغو دواړو پهلوانانو ترمنځ نن هم پخه یارانه ده. د ابا له یادښتونو څخه. ابا په 1901 کال کې مسکو ته لاړ. هغه ته یې هلته تمغه ورکوله. په هغه زمانه کې دا ډیره لویه خبره ګڼل کېده. ابا چې کله تمغه د کور ته پاسه لګولې بیرته کلي ته راستون شو، نو د کلي د خلکو یوه لویه غونډه راوبلل شوه. دلته خلکو له هغه نه غوښتنه وکړه چې ورته دې د مسکو د سفر کیسه وکړي. د کرملین او ولسمشر میخایل کالینن په اړه دې خپل تصورات وړاندې کړي چا چې هغوی ته تمغه ورکړې وه. د نوموړي خلکو دا غوښتنه هم وکړه چې تر ټولو زیات چې له کوم سیز نه متاثره شوې د هغې په باره کې دې هم څه ووایي. ابا د خلکو غوښتنه ومانله او بیا یې وویل، تاسو به د دې خبرې په اورېدو ډیر خوشحاله شئ چې ولسمشر میخایل کالینن زما نوم د روسیې د دود له مخې نه، بلکې د آوار د خلکو د قاعدې مطابق واخیست. هغه ما ته صدا حمزه نوم واخیست، ما ته یې ګمزه صدا ونه ویل. مشران د دې خبرې په اورېدو ډیر زیات خوشحاله شول او له خوښۍ یې سرونه وخوځول. ابا خپله خبره په مخ کې بوتله او ورته ویل، زما د خبرې په اورېدو تاسو دلته دومره خوشاله یې، نو اندازه ولګوئ کله چې ولسمشر ماته په کرملن کې دا خبره کوله نو زما د خوشحالۍ به څه حالت و. زه درته رښتیا وایم، دې خبرې زه دومره خوشحاله کړی وم چې د لږې شیبې لپاره د جایزې د ګټلو خوشحالي رانه هېره کړې وه. زه د ابا احساسات درکول شم. د څو کاله مخکې خبره ده، زه د شوروي اتحاد د ادیبانو د یو پلاوي سره پولینډ ته تللم. هغوی موږ د کراکوف ښار په یوه هوټل کې ځای پر ځای کړی و. یو سهار یو چا زما په دروازه ټک ټک وکړ. ما چې دروازه پرانیستله نو یو اجنبي سړی هلته ولاړ و. هغه په اوار ژبه رانه پوښتنه وکړه، آیا حمزه الرسول دلته پاتې کیږي؟ زه په یو وخت هم حیرانه شوم او هم خوشحاله. ما ورته وویل، ستا پلرنی ټاټوبه د خدای آباد لري، ته یو اوار کس دلته په کراکوف کې څه کوې؟ زه هم دومره احساساتي شوم چې هغه کس مې لاسنیولی کوټې ته ننویست. بیا چې د خبرو لړۍ پیل شوه نو ټوله ورځ تیره شوه. لمر هم خپلې وزرې راټولې کړې خو د خبرو لړۍ ونه شلیدله. خو معزز میلمه د اوار نه و، هغه پولنډی و چې د داغستانیو ژبو او د هغوی د ادبیاتو زیاته مطالعه یې کړې وه. هغه په اول ځل د هیټلر په یوه کمپ کې د بندي دوو قیدیانو څخه چې د اوار اوسیدونکي وو اواري ژبه اورېدلې وه. هغه دا دواړه اواري قیدیان هم خوښ شوي وو او د هغوی ژبه هم. همدا وه چې هغه د اوار ژبې مطالعه پیل کړې وه. له هغو دوو اوار قیدیانو څخه یو خو په هماغه وختونو کې وفات شو او دویم به ژوندی و. هغه د شوروي پوځیانو په کومک راخلاص شو او تر دې دمه ژوندی دی. موږ دواړو هم په اواري ژبه خبرې کولې او ماته دا ډېره جالبه وه. ما خپل دغه نوی دوست او نامتو عالم ته د داغستان د سفر بلنه هم ورکړه. موږ دواړو که څه ټوله ورځ په اوار ژبه کې خبرې کولې خو زموږ د دواړو په ژبه کې ډېر توپیر موجود و. د هغه په ژبه کې یوه عالمانه وقار موجود و. هغه ډېره ښکلې او صحیح ژبه ویله، بلکې که دا ووایم چې له ضرورت نه هم زیاته سوچه ژبه یې ویله نو په غلطه به نه یم. د هغه ژبه د بې کیفۍ تر حده صحیح وه. نوموړي د ژبې د روانۍ نه زیاته ګرامر ته پاملرنه کوله. د دې احتیاط پر مهال له هغه نه دا خبره هېره شوې وه چې د لفظونو په خپله هم یو وجود وي، یو ژوندی وجود. زه یو داسې کتاب لیکل غواړم چې ګرامر پکې د ژبې محتاج وي، ژبه د ګرامر محتاج نه وي. لکه څنګه چې زه ګرامر ته د یو داسې مسافر په نظر ګورم چې په لاره پلې روان وي، او ادب هغه مسافر ګڼم چې پر آس سپور وي. په دې وخت کې پلې روان مسافر په آس سپور مسافر نه دا غوښتنه وکړي چې هغه دې هم د لږې شیبې لپاره له ځان سره سپور کړي. هغه یې هم ومني او شاته په زین له ځانه سره کینوي. اوس پلی کس ځان شاله کړي، آس لرونکي مسافر له زینه ټېله کړي، واګي په خپل لاس کې واخلي او آس ته پونده ورکړي، او بیا دې دا هم وایي چې دا آس زما دی، په زین تړلی سامان هم ټول زما دی. فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تعلیم.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.